ارکیولوژی ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انزورګر شاعر نور محمد لهوبیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. مونږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیتور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلېدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده. هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلې به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم، نو کله چې څوک وایي شعر لیکم معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توب خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یم چې کړی هغه به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلې. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي، نو معنا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده. آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان مونږ لرو. مونږ کولی شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ د نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نمرغی د باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم نشوان دنگ چنار ده دریا دیگی همانگه تی لکستا ده گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی چیر تلارو که چی جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوست ترگو تکی سری سری ناستی چیغی او سماره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره او سمشینده ایش تخوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چیغی راوری چول وانو دا آسمان لا جور دا غوستی پرشن رنگی از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوب دی تصور که دی بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای و آخلی دیده خار سوداگر واره د مرغانو په وزرونو تجارت کا په قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي چې وزر او الوت نه وي پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغوني روم فیلسوف شیشرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوې خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ نه مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. زموږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کېږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوئ؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنې داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعاله کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروفه یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهی وکیندلو، څه هم وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزو سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې به مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. لکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې ټولو کې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلې پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی. د سیمې ټول اوسېدونکي کولای شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړی دی چې په هغه کې د سیمې او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول و.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مو هیله دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې موږ په کتابتون کې لرو له هغو څخه استفاده وکړي، مراسې مطالعه وکړي او د مطالعې دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې اوسي یا داخل کې دي د مرستې توان لري موسر په دې بخش کې نورم کومک وکړي، تر څو د موږ کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس موږ کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څرنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لویده چې دا دې د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده، بیا چې به ډېر ور نږدې شو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنګ په ایسه کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یاده یې د پلاله خو دغه رنګ ده او دا رنګ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پوښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پوښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 8 ساعتونو تر 12 ساعتونو پورې کار غواړي چې سلا یې جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ورباندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 15 ورځې، چې هره ورځ سړی 7 ساعته یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 4 سوه ټوټې، 3 سوه ټوټې، 3.5 سوه ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړه یې هغه څنګه باید وسوځې، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وای چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه شوای کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې آثار جوړ کړل چې متاسفانه هغه بیا ونه شوای کولای د وزن د ډېرېدو له وجې نه چې کله موږ له هنده راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړي وو د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالي شي. له ښاغلی نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایی سریخ چی مگر توایی دا. البته زلا ار کالی چی پهند که و ما دوستان چی براتونو ما بلا افغانستان را وقتو سخ کالم میم لافغانستان را وقتی و غرور می را ترا و بل دا کاغذی تختی دی چی پا غو بندی بخمل سریخ و ما تور بخمل لاغون استفاده کی. نور نو دا سوزوالو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل هم ستدي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بېلابېلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خوله لاس راوړنو ډک بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکونکي لري. دی له خپلو ستکونکو فیس نه اخلي او وای د دنجونې ستکونکي اوس د انځورګري هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نوموړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیرېدو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
ښاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډېره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه آزادی رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو، دی به په دې خاطر مانه ترکاري اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي، چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی اقسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری و، زه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاري خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړه نه پاتې وي، په دې حیث دا یو انګیزه را ته پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې وایس ما غره ټول تړل. یو ماشوم راوسته دلته مې ځای ورته ورکړ او اوس هغوی شکر دی دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو، ریاضي، انګلیسي، قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره یې د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي ځور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د الله د نازولو اولیاو ښار ته، کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ضلعه وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی، ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه، زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي، نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم، د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومان حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړئ او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ڈیزیز سنډروم نمیږي ڈاکټرانو ته ویلي دي چې دا جینیټیکی موضوع ده خو ډیر وګرځم دا ګولې چې خورم ادم ډیر خطرناکې ګولې دي
دا تسکین په باور کلیج ډیر مرسته هم را سره وسی یو څور څخه جوړیږي تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي لیکوال شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي شاوخوا شپږویس کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې وجودي عذاب جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان باچا خان عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره یې هم کار کړی دی دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنتر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
داونی مو آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام هم دومره و تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن بالکل تم دومره غم جن